سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت ما هم شپږ بجې شي تاسو آزادې راډیو ته غوښتل مخکې تر دې چې خبرونه مطالعه تل شو خبرونه متحده ایالاتونو د طالبانو د کورنۍ چارو وزیر په شمول د دوی د دریو جګپور مشرانو پر سر ټاکلې جایزې لري کړې د امریکا ان پی آر یا ملي راډیو د خبر لمخې سراج الدین حقانی چې منلې ده د 2003 کال په جنوري کې د کابل د سیرنا وټان د برید پلان جوړ کړی و نور د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عدالت لپاره جایزو په ویبپاڼه کې ښکاري د سیرنا وټان په برید کې د امریکایي تاور دیوید اسلا په شمول شپږ تنه وژل شوي وو د دې راپور په اساس سره لدی چې د امریکا د عدلیې وزارت په تور لس کې نور د سراج الدین حقانی نوم نشته خو تر یک شنبه پورې لا هم د نوموړي نوم د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی په ویبپاڼه کې شته دی د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وین عبدالمتین حقانی پرون وویل چې د امریکا حکومت سراج الدین حقانی عبدالعزیز حقانی او یحیی حقانی پر سر ټاکل شوې جایزې لغوه کړې دي امریکا د سراج الدین حقانی پر سر لس میلیون ډالر جایزه ایښې وه پاکستان او د طالبانو حکومت نیوز البیاش منوکړه چې د دوړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماټیک اړیکې لا پراخې او پیوړې کړي د دوړو ملتونو د ګډې ګټې لپاره خپل ټول امکانات وکاروي د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړي استازي محمد صادق خان په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې په کابل کې د می د افغانستان بهرنیو چارو وزیر امیر خمد تقی سره وکتل موږ له افغانستان سره دوامدار تعامل او د متقابل ګټو اړیکو ژمنه بیا تایید کړه هغه زیاته کړه دوړو لورو یو موافقه وکړه چې د جګپړو چارواکو ترمنځ تعامل او خبرې اترې پراخې کړي تر څو دوه اړخیزې اړیکې نورې هم ټینګې شي د پاکستان ځنګړي استازي صادق خان تر دې وړاندې د 2023 کال د ډسمبر په 16مه کابل ته سفر کړی و هماغه مهال پاکستان د افغانستان په پکتیکا ولایت کې بمباري وکړه چې ولسګر ملکي وګړي په لړ کې وشل شو امریکا متحده ایالاتونه په اوکران کې حضور لرلی شي البته هغه څه چې ډیرو یې تمه درلوده په روسي چې تلیفوني مکالمه کې د امریکا او اوکران د ولسمشرانو ډونالډ ترامپ او ولادمیر زلنسکي ترمنځ چې په ترڅ کې کیف له دیش ورځنی اوربان سره موافقه وکړه د متحده ایالاتونو د حضور موضوع د اوکران د اټومي بټو په اړه هغه ماتره شو ولادمیر زلنسکي ویل چې په دې مکالمه کې له ډونالډ ترامپ سره د زاپوروژیا د بیرغونې په امکان هم خبرې کړې دي زاپوروژیا د اروپا تر ټولو لوی اټومي بټید او د 2023 کال مارچ رئیس د روسي سکونه تر اشغال لاندې ده د اوکران د بیرونی حالات ادارې د شنبه په ورځ د مارچ 23 سهار وخت اعلان وکړ چې په کیف کې د روسي بي پیلوټ الوتکې په برید کې دوه کسان وژل شوي دي تیر یو چیز راپور په اساس د ادارې ویلي چې د برید په پایله کې د سوګنې په ودانې کې ورونه ولګېدل او ګڼ شمیر خلک له کورونو څخه وېسل شول د اوکران د بیرونی حالات خدمات په ټلګرام کې په یو بند کې ویلي چې یو ښځه د نیپروپیتسک په سیمه کې روسي لاغې مړه شوه چې د سوګنې په ودانې کې د یو ویجاړ شوی بي پیلوټ الوتکې د ټوټو راپورته ولا مالا اور ولکید ازادي رادیو سالیش ساتا په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ د دریو طالب چارواکو پر سر در امریکا جایزې لري کول اتس پیغام درلودل شي
البته تاسو به وایئ چې انتقه یو تغییر دی سیاست دی امریکا دی افغانستان پر اکلا دی
دی پاکستان دی افغان کروال پر نجبری بیستو لطنگار
نو مشکل دی غلطه دو منگا دی تعلیمون دی بچو تعلیمون دی کاروبار دی زندگی جوڑه دی من تا منگیس قولی نسو شل تلاش
پاکتیا که دی فرنیچر رو دی جوڑولو واسری نجاری کاروبار خوڑی دل
حکومت دمونه فرنیچر اخلي کاوچونو میزونه هر شی مون اخلي الحمدلله دوی وصله کابل نم نه راوړي دمون خپل د پکتیا خپل ګردیز نه اخلي
خبرونه کړه نو راپورونه هم لرو
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
متحده ایالاتونو د طالبانو د کورنوي چارو وزیر په شمول د دوی د دریو جګپور مشران پر سر ټاکلې جایزې لري کړې دي د امریکا ان پی آر ملي رادیو د خبر لمخې سراج الدین حقانی چې منلې ده د 2003 کال په جنوري کې د کابل د سیرنا هوټل د برید پلان جوړ کړی و نور د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عدالت لپاره جایزو په ویبپاڼه کې نه کړې پر همدې موضوع مې د سیاسي چارو شنونکي ښاغلي محمد اسحاق اتمر څخه وپوښتل چې دغه د امریکا او روسیې پریکړې څه پیغام درلودلی شي
البته داسې باید ووایو چې دغه یو تغییر د سیاست د امریکا د افغانستان په اکلا دی زه داسې فکر کوم په دې وروستي وختونو کې د قطر دولت د منځګړی توپ کړای په خوا کې څوتنه بندیان د امریکا نو د کابل نه خوش وسول او امریکا هم افغانی بندیان د ګوانتانامو د زندان نه خوش کړل. البته دغه وروستی پریکړه گرچی دا یوازې د عدلی وزارت د خوانه اعلان شوی لیکن د اف بی آی په صفحه کې تر اوسه پورې هم دغه جایزې موجود دي. خو په هر صورت اوس داسې ویل کیږي چې د دغه امریکایي راتک سره کوم چې کابل ته ترسره شو او دوی یو امریکایي په نوم د ګلاسمن دوی له ځان سره بیرته امریکې ته بوتل. دا داسې ښیي چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ اړیکې تر یو حده پورې برقرار شوې دي او د هغه هلو ځلو له کبله کوم چې د قطر دولت په دغه برخه کې ترسره کړي دي دغه لاسته راوړنه یا دغه تفاهم
ترسره شوی. بله، اوس اتمر صاحب دا پریکړه لغوه وروسته کی چې امریکایي زندانی آزاد شو، رابط درلودلی شي که رابط درلودلی شي یا د دې امکانات شته چې ډیر شمیر طالب چارواکي دي چې دغه پر سر له هم بندیزونه شته دي، هغه نمونه په تور لست کې دي، دغه نمونه د ملتغه تور لست څخه وویستل شي کنه پریکړه محدوده کې دی شي؟
دا کې دی شي چې یو قدم پر وړاندې، لیکن په دې معنا نه دی چې امریکا به دغه ټول کم کسان چې په تور لست کې وو یا جایزې په سر تین شوي دا ټول به دوی دغه جایزې له منځه ویسي یا رفه به کړي. زه ګمان نه کوم دا صرف د ښاغلي حقاني او د عبدالعزیز حقاني او د حیا حقاني په سر باندې دوی نظر په هغه تعامل چې کوم دوی د امریکا سره کړی دغه تاثیرات په دوی باندې رفه شوي دي. او البته دا خپله په امریکا کې هم یو سلسله انتقادات رامنځته کړي دي. خلک داسې وایي چې ګورئ امریکا اوس تروریزم ته هم مکافات ورکوي. یعنی دا فیصله تر اوسه پورې په امریکا کې چیلنج کیږي. اوس هم امریکایي مقامات دغه تعامل سره مخالف دي، لیکن په هر صورت د طالبانو د پاره یو لاسته راوړنه په دې دی چې امریکایانو دوی سره په مستقیمه کتنه کې دغسې یو موافقه ترلاسه کړ چې د هغه په نتیجه کې هم په دوی باندې تاثیرات له منځه لاړل. هم امریکایي بندي چې د ټوریست په حیث دوه کاله مخکې کابل ته راغلی و او هغه طالبان خوانه نیول شو بیرته خوش سو امریکې ته ستون.
بله، اوس اتمر صاحب وروستی کې د امریکا له دغه ډول تصامیمونو له دغه ډول پریکړې د دې ښکارندوی کېدلی شي چې امریکا یو ځل بیا غواړي چې ځان په افغانستان کې ښکیل پاتې کړي او طالبانو سره د خپلو د اړیکو جوړېدو په درشل کې پاتې شي.
یقینا امریکا په سیمه کې هم د اوس هم موجود دی، دوی استخبارات موجود دي. زه چې سیمه کې وایم دا معنا لري چې هم په افغانستان کې دی، هم په پاکستان کې دی، هم په منځنۍ آسیا کې دی. یعنی دوی سیمه څاري او دغه تعامل هم چې دوی کله طالبان سره ترسره کوي، ځکه د دوهې په توافقاتو کې دا فیصله شو چې طالبان به هغه ډلې ته چې نړیوالو ګواښي په افغانستان کې د فعالیت اجازه ورنه کړي. او امریکایان خو د داعش نه او د القاعدې نه ډېر ویره لري، ځکه چې دوی هغه ترهګرې ډلې دي چې د امریکا او د هغوی د ملګرو منافع تر برید او تهدید لاندې راولي. نو په هر صورت امریکا دا خګرنی چې طالبان سره دوی همکاری وکړي یا طالبان د دوی سره همکاری وکړي د دغه ډلو د فعالیتونو د مخنیوي په خاطر چې البته القاعده او داعش دی.
د چهارشنبې ښاغلی محمد اسحاق اتمر چې موږ سره مرکه کړې وه.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته. په افغانستان کې د طالبان حکومت له پاکستان غوښتي چې افغان کډوال دي د جبريستل پر ځای په تدریجي او ابرومندانه ډول خپل وطن ته ستنه کړي. د غوښتنه د طالبان حکومت ورنوي چار سر پر وزیر کابل ته د پاکستان د ځنګړي سازي صادق خان سره په لیدنه کې کړي ده. له دې مخکې پاکستان دی واده د ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوال د ستل دي نیټې ځنډول پړه د طالبان حکومت غوښتنه رد کړي و. نور حال په دې راپور کې
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د ای سی سی کارت درلودونکو افغان کډوالو ته دغه هیواد د حکومت لخوا د وتلو وروستۍ نیټې ته نږدې وونه پاتې ده. د طالبانو حکومت له پاکستان غوښتي چې د جبري سنونې پر ځای د افغان کډوال په تدریجي او ابرومندانه ډول خپل هیواد ته ستانه کړي. دا غوښتنه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متفق کابل ته د پاکستان د ځنګړي استازي صادق خان سره په لیدنه کې کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت لوري په یو خبره شوی خبر پاڼه کې په دې اړه دا هم راغلی چې د پاکستان ځنګړي استازي په دې لیدنه کې د افغانستان امنیت د پاکستان او سیمې په ګټه بلل او ژمنه کړې چې افغانانو ته د ویزو د ورکړې او پاکستان ته د تګ راتګ په برخه کې د سانتیاو د رامنځته کولو اړین اقدامات به هم کوي. د طالبانو حکومت له پاکستان د غوښتنه داسې مهال کوي چې تازه د پاکستان دانو رسمانې خبر ورکړي چې پرون شنبه د مارچ په 22مه پاکستان د تورخم لاري 2155 بیا اسناد افغان کډوال په جبري ډول لکرخي اړولي او د طالبانو حکومت ته تسلیم کړي. د پاکستان حکومت مخکې د طالبانو د حکومت د غوښتنه چې له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو نیټه وځنډیږي رد کړي و. د پاکستاني رسنیو دراپورونو لمخه د غوښتنه د ډیپلوماټیکو لارو شوی و. خو د تیرې پنځ شنبه په ورځ د مارچ لمه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان په یو خبری کانفرنس کې ټینګار وکړ چې د افغان طبیعت کارتلرونکو ای سی سی او نورو ناقانونه کډوالو د ایستلو لپاره ټاکل شوی نیټه نه ده بدله شوی. پاکستان د روان مارچ میاشتې 1 ای سی سی کارتلرونکو او نورو ناقانونه افغان کډوالو ته د هیواد د وتلو لپاره وروستۍ نیټه اعلان کړې او ویلي دي که دوی په خپل خوخه لاړ نشي نو په وړاندې به له زوره کار واخیستل شي. په پاکستان کې میشته ای سی سی کارت لرونکو یو شمېر افغان کډوال وایي ورکړل شوی مهلت ډیر کم دی او په دومره کمه موده کې نشي کولای له دې هیواد وتلو ته ځانونه چمتو کړي. د خیبر پښتونخوا په پیښور کې میشت افغان کډوال عباد الله ازادي راډیو ته وویل
نو مشکل دغلته د مونږ د تعلیمونو د بچو تعلیمونو د کاروبار د زندگی جوړه ده. مالته مونږ یې کولای نو سوشل تلار نو بس دغه زموږ د پاکستان ته دغه خواست دی چې د خپل فیصله به واپس په نظر ثانی پیو کی.
د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کراچۍ کې میشت افغان کډوال حجی تورباس چې دا هم د ای سی سی کارت لري وایي درې نسلې په دې هیواد کې راستر شوی او دا چې اوس بیر تخپل هیواد ته ستنېږي ورته ډېره سخت ده.
نو په وطن کې ولاد نو ماشومان دلته ګرځي پیدایش مدل ته سوی هلته موږ څه وکړو نه پل لرو نه سرای لرو نه مځکه لرو نه دغه وس لرو چې موږ هلته ځان ورسو موږ هلته څه وکړو چې ولاړ شو وطن.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری د راپور پر بنسټ په پاکستان کې 3.7 لک افغان کډوال د ای سی سی کارتونه لري. دا کارتونه په 2018 کال کې پاکستان افغان کډوالو ته ورکړل. پاکستان د 2023 کال د سپتمبر 15 وروسته له دې هیواد د بیا اسناد افغان کډوالو د ستنولو لړۍ پیل کړه. یو ان ایچ سی آر ویلي له دې اعلان وروسته نږدې 8.5 لک افغان کډوال په خپل خوخه او په جبري ډول افغانستان ته ستانه شوي دي.
د زده کړې نشي تم کېدای صندوقوي چې په افغانستان کې لشپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز د منلو وړ نه دی او هیڅ توجیه نه لري. د صندوق تر ورس په خپل ایکس پاڼه ټینګار کړی چې هر نجلۍ له هیڅ ډول اساس نه پرته حق لري په سوله کې زده کړې وکړي، فرصت لري او راتلونکي ته په هیله منتیا پرمختګ وکړي. نور هلې په دې راپور کې
په افغانستان کې لشپږم ټولګي پورته د انجونو له حضور پرته د یو بل خوانیز کال د پیلېدو په اړه د خبرګونونو په دوام د زده کړې نسی تم کېدای ایجوکیشن کنات ویت د ملګرو ملتونو صندوق ویلي د طالبانو لخوا د انجونو پر زده کړو د بندیزونو له امله 2.2 میلیونه انجونې له زده کړو بې برخې شوي چې دا شمېره ښایي تر 2013 کال پورې له 4 میلیونه واوړي. د صندوق د شنبه په ورځ د مارچ په 22مه په خپله ایکس پاڼه ټینګار کړی چې هر انجلۍ له هیڅ ډول استثنا پرته حق لري په سوله کې زده کړې وکړي، فرصت ولري او راتلونکي ته په هیله منتیا پرمختګ وکړي. په ورته وخت کې د دې صندوق د وکالت او اړیکو څانګې مشر کینټ پیج د یک شنبه په ورځ د مارچ په 23مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا بندیز د منلو وړ نه دی او هیڅ توجیه نه لري. نوموړي زیاته کړې هر هلک او انجلۍ پرته له دې چې څوک او چیرې دی د زده کړو حق لري. مخکې تر دې د بخښنې نړیوال سازمان هم په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیز د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. د دغه سازمان د جنوبي اسیا څانګې د شنبه په ورځ ناوخته د حمل په 2مه د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې طالبان باید ټول نجونو ته اجازه ورکړي چې خوندزیو ته ولاړ شي او د دوی پر وړاندې د لتابیز لاس واخلي. د سازمان په خپل راپور کې زیاته کړې چې دغه بندیز دوام غیر عادلانه او له بنسټیزو بشري حقوقو سرغړونه ده. دغه شان یې لنډیوالې ټولنې غوښتي چې په دې برخه کې کوټلي ګامونه واخلي او په ټکو یې د طالبانو د حساب ورکولو لپاره یو قوي میکانیزم رامنځته کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له زده کړو یو شمېر محرومین جونې وایي پر زده کړو یې د بندیز دوام نه یوازې د دوی بلکې د هیواد راتلونکی هم له ګواښ سره مخ کوي. د کابل ښار اوسیدونکو بهار ازادي راډیو ته وویل
له زده کړو پرته موږ د تیارو خوشحال کېږو او د خپل هیواد د بیا رغونې وړتیا له لاسه ورکوو. دا یو ډیره لویه بیعدالتي ده او د یوې ټولنې د نیمایي نسل پر وړتیاو یو برید دی چې د افغانستان راتلونکي په بشپړ ډول له منځه وړي.
له زده کړو یو بلې محرومې نجلۍ چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
بوده دسترسي به آموزش نظرها ایندې ما را که به خطر میندازد.
زده کړو ته نه لاسرسی نه یوازې زموږ راتلونکی له ګواښ سره مخ کوي بلکې زموږ هیواد هم له پرمختګ او پراختیا راګرځوي. موږ هم حق لرو چې زده کړې او پرمختګ وکړو او یو روښانه راتلونکی ولرو.
ونه دا چې د ملګرو ملتونو د ماشومان وشي صندوق یونیسف د شنبه په ورځ د مارچ په 22 ویلي و چې د طالبانو لخوا پر زده کړو د بندیز د دوام لامل د نوې خونیس کال له پیل سره په افغانستان کې له زده کړو د بی برخیسو یونجن په شمیر کې څلور لکه نور هم ور اضافه شوی دي. د طالبانو حکومت په 2021 کال کې له بیا وکمنیدو وروسته د شپږم ټولګي پورته د یونجن پر زده کړو بندیز ولکاوه. په 2022 کال کې هم د دوی د پانتونونو دروازې وتړلې او په 2023 کال کې بیا یونجن او خزی روختي انسټیټیوټونو ته د تاګه محروم کړي. که څه هم د افغان خزو وینجونو پر وړاندې د تعلیمي کاری او ټولنیز محدودیتونو په تړاو د طالبانو اقداماتو په افغانستان کې دننه او بهر پراخ برګونونه راپارولي، خو د طالبانو حکومت په خپل دریس ټینګار او ادا کوي چې د افغان خزو وینجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي دي. هغه ادا چې د افغانستان خلکو او نړۍ ته د منلو نه ده.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکای متحده ایالاتونو په اوکران کې حضور لرلای شي، البته نه هغه څه چې ډیر یې تمه درلوده. هغه کارپان چې د ازادي اروپا ازادي راډیو له اوکراني څنګه سره خبرې کړې د اوکراین د اټومي بټۍ په اړه د غیوات او امریکای د موافقې د وړاندې شوي طرحې محتاطانه هرکلی کړی. دوی ویلي چې دا اقدام به د امنیت یو قوي تضمین او یو سم ګام به وي چې د اوکراین اټومي ځواک له روسیې څخه لویدیځ ته انتقال شي. تفصیلي په راپور کې
په ورستی ټلیفوني مکالمه کې د امریکا او اوکراین د ولسمشرانو ډونالد ترامپ او ولودیمیر زیلنسکی ترمنځ چې پترس کې کیف له دیرشوزینی اوربان سره موافقه وکړه، د متحدو ایالاتونو د حضور موضوع د اوکراین د اټومي بټیو په اړه هم مطرح شو. ولودیمیر زیلنسکی وویل چې په دې مکالمه کې له ډونالد ترامپ سره د زاپوروژیا د بیا رغونې په امکان هم خبرې کړې دي. زاپوروژیا د اروپا تر ټولو لوی اټومي بټۍ ده او د 2022 کال له مارچ راهیسې د روسي ځواکونو تر اشغال لاندې ده. د اوکراین ولسمشر زیاته کړه یوازې دا کافي نه ده چې د زاپوروژیا اشغال پای ته ورسول شي، هلته باید لازم بنسټونه جوړ شي، د اوبو رسونه، تخنیکی پرسونل او نور مهم پړاوونه، تر څو چې په راتلونکي کې خلکو ته برېښنا او اواید برابر کړی شي. سپین مړی هم د دواړو مشانو د ټلیفوني خبرو په اړه په خپل بیان کې وویل چې ډونالد ترامپ ولودیمیر زیلنسکی ته وویل چې د متحدو ایالاتونو لخوا د اوکراین د برېښنا رسولو او اټومي بټیو د مدیریت مالکیت به د دې تاسیساتو لپاره تر ټولو غوره ساتنه وي. هغه کارپوهان چې د ازادي اروپا ازادي راډیو له اوکراینی څنګه سره خبرې کړي په محتاط ډول د وړاندیز شوی طرحې هرکلی کړي. دوی ویلی چې دا اقدام به د امنیت یو قوي تضمین وي او یو سم ګام به وي چې د اوکراین اټومي ځواک له روسیې څخه لویدیځ ته انتقال شي. ولودیمیر اوملچکینو چې د کیف پر اعظم کوفتیرنیس مرکز کې د انرژي د پروګرام مشر دی وایي کچېری شاغله ترامپ دا وړاندیز وکړي اوکراین باید رد نکړي بلکې باید په ځانګړو شرایطو یې ومني. د هغه په وینا دا شرایط باید تضمین کړي چې اوکراین به پر دې بټۍ بشپړ کنټرول ولري او دا ډاډ ورکړي چې انرګو اټوم چې د اوکراین د اټومي انرژي ملي اداره ده یوازینی عملیاتی اداره پاتشی. اوملچکینو زیاته کړه له اوکراینی متخصصانو پرته بل څوک د زاپوروژیا د ځانګړتیاو په اړه معلومات نه لري، ځکه چې هر اټومي واحد خپل ځانګړي تخنیکی ځانګړتیاوي لري. اوکراین 15 فعال اټومي ریکټرونه لري چې په څلورو مختلفو اټومي بټیو کې ځای پر ځای شوی دی. زاپروژیا د دغو څلورو بټیو لډلې یو ده چې اوس بهال د روسي ځواکونو تر ولکې لاندې ده. د دوو نورو ریکټرونو وضعیت د جوړېدو په حال کې شودل شوی دی، خو له تیرو ډیرشو کلونو راهیسې عملي کار پرې نه دی شوی. د اوکراین 12 ریکټرونه د پخواني شوروي اتحاد له دورې څخه دي چې له 1991 کال یعنی د اوکراین د خپلواکۍ له اعلان وړاندې له شبکې سره تړلی دي. دا 12 ریکټرونه د اوکراین د برېښنا نیمایي برخه تولیدوي. په اوکراین کې وضعیت بي ساري دی، ځکه چې تر اوسه هیڅ جګړه په داسې هیواد کې نه ده شوې چې ګڼې اتومي بټۍ ولري. د زاپروژیا بټۍ د روسیې تر کنټرول لاندې ده.
له خبرونو ورآخوا،
په تاسو کې چې کوچنی اختر ته نږدې وونه پاتې ده، د کابل او ځینو ولایتونو خیاطان وایي سږکال یې کار د تېرو کلونو په شان ښه نه دی. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې لامل د خلکو بیکاري او بېوزلي بللې ده. نور هله په دې راپور کې
په داسې حال کې چې د روزي ورسته لسیزه ده او کوچنی اختر ته وازي څو ورځې پاتې دي، په پلازمینه کابل او یو شمیر ولایتونو کې ځینې ګندونکې یا خیاطان وایي سګ اخترې کار خنه دی. د کابل ښار اوسیدونکي او خیاط سیف الله اعظمي چې له تیر وو کلونو راهیسې د نارینه او جامع ګنډي، ازادي راډیو ته وویل د ننګرهار ولایت اوسیدونکي او خیاط عبدالحکیم سجاد چې دای لتیرو 15 کلونو راهیسې د دغه ولایت په مارکو بازار کې خیاطي کوي، هم ازادي راډیو سره خبرو کې د کار د کمیدو په اړه شکایت وکاوه.
دا د مشکم د مونږ به جوړې نه خشته په تیرو کلونو کې ودا چې وسه مونږ کارونه اخلو کاریګرم خوشې دي او ناس کارونه هم نشته. تیرو کلونو کې به مونږ زر یو نیم زر 2000 جوړې ګنڈلې، دا چې اوس مونږ وسه جوړې ګنڈلې هم چې په داسې حالاتو کې ګنڈلې دي چې مخکې مونږ 350-400 روپۍ خشته ول دا 200-300 روپۍ اخلو هم
دا خیاطان د دوی د کار د کمیدو لامل په افغانستان کې روانه پراخه بیکاری او بیوزلی او د خلکو اقتصادي ستونزې بودی، هغه څه چې د یو شمیر ولایتونو اوسیدونکو هم تاییدوي. د خوست ولایت اوسیدونکي وحید ژمن ازادي راډیو ته وویل
اخترونو او یا نور ورته ملو خوند په خوا په سر نه دی پاتې شوی. خوندونو د نشتون لوی علت ممکن اقتصادي ستونزې وي، ځکه خلک په ډیرو سختیو سره د ژوند هغه ولیا ضرورتونه چې دغه په ډېرې سختۍ سره پوره کوي. دا معلومه خبره ده چې بشمیره خلک به د اختر لپاره کلی او یا هم نور هغه وسایل چې اړین دي چې باید اخترونه کې کورنۍ ولري
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی حسن هم ورته خبره کوي.
افغانستان اقتصادي وضعیت ته بالخصوص په ننګرهار دلته د خلکو اقتصادي وضعیت وګوري حالت ډېر خراب دي، حتی خلک د شپې لخوا یوې مړې ډوډۍ تاریخ دي. زه دا وایم چې په دې تیرو څلورو کلونو کې بچاګان ته جامې نه وي ګنډلې د اخترونو لپاره، اخترونه د خلکو هیر دي.
دا څرګندونې داسې مهال دي چې مخکې تر دې د نوروز لپاره چمتووالي ته هم خلکو همدا خبره کړې او ازادي راډیو سره خبرو کې یو شمېر دوی ویلي وو چې د اقتصادي ستونزو له امله نه نوې جامې کړې او نه یې ماشومانو ته هفت میوه جوړه کړې ده. د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو او ګڼو نړیوالو سازمانونو وخت په وخت د افغانستان د بد بشري وضعیت او بېوزلۍ او بیکاری راپورونه خبر کړی دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې او چا ویلي سګ 2025 زګدیس کال کې به 22.9 میلیون افغانان چې د دغه هیواد د نفوسو نیمایي برخه جوړوي بیړنۍ او بشري مرستو ته اړتیا ولري.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
پکتیا کې د فرنیچرو د جوړولو او سري نجارۍ کاروبار وړیدلې او په خصوصي سکتور کې په دې برخه کې باندې پنګونه لري شوه. په افغانستان کې د نجارۍ کسب یا عرفه د پیړۍ اوږد مخنه لري او له پخوا څخه د دې هیواد نجاران په ډیرو ساده امکاناتو له لرګیو ښکلي شیان جوړوي. خو په دې برخه کې ماشيني صنعت هم د پام وړ پرمختګ کړی دی. په پکتیا کې د محل د زنغوزه یو د پروسس او پرخند مزو د تولید په ګډون په بیلابل برخو کې 500 سلوي او وړي کارخونه او فابریکه فعالیت لري. نور هغه د نجیب لالو خیل پر رپورټ کې چې د کارخونه د فعالیت په غږی پیلوي.
د پکتیا په ګردیز ښار کې د فرنیچر او د کارخونو او دوکانونو مالکان وایي چې کاروبار خشوي او اوس مهال ډیری حکومتي ادارې او عام خلک د فرنیچر په برخه کې خپل کورنی تولیدات کاروي. دوی زیاتوي د فرنیچر د تولید په برخه کې د کارګر وړتیا ویلوري شوی او اوس د نوی او پرمختللو ماشینونو په واسطه کولای شي هر ډول الماری، دفتری میزونه، کټبندونه، کوچونه، د خوب تختونه او نور د اړتیا وړ شیان جوړ کړي. د وی کارخونې مالک محمد گردیزی مشال رادیو ته وویل
حکومت دمونه فرنیچر اخلي، کاوچونه، میزونه، هر شی مونږ اخلي. الحمدلله دوی اوس له کابل نه مونږ راوړي، دمونږ خپل د پکتیا خپل گردیز نه اخلي. او بوداسان کې څوک خپل پروګرامونه کور کې چلري، اما غمونه د تختونه او انوارګان د شانوړي
د پکتیا اوسیدونکو بیا وایي اوس د دفترونو او ادارو په شان کورونو او په ځانګړي ډول د ودونو په وخت کې د فرنیچر رانیول دود شوی او دوی تر دې خپل داخلي تولیدات رانیسي. د پکتیا د وطنو اوسیدونکو اسلام الدین او وحید الله ویل
تر ډیر هله پوری خوشبختانه زموږ سرمایه‌داران هڅه کوي، کوشش کوي ترسو د خلکو لپاره خپل افغاني تولیدات تولید کی او په دغه برخه کې د خلکو اړتیا ده.
یو خو خارجي سامان ته نور ته ضرورت نشته، نور مملک نه خام مواد به راشي، دلته باید جوړ شي. یو خو د خلکو تجربه او کسمیان زیاتیږي، بل د وطن تولید ده.
په ورته توګه د فرنیچر او د عصري نجارۍ د برخې کارګر هم دې ته خوشاله دي چې په خپل وطن کې ورته کار او بوختیا برابر شوې ده. یو تن کارګر خالد وایي
زه خپل دلته استاذي باندې کار کوم، دلته رقم ته کار شو غواړي، لکه میز او چوکۍ، الماری، تختې، خاو سره رقم ته کارام دې نت نه غواړي، موږ دلته تر سره کوو تقریبا نه نه کله کې دا کار کوم.
بلخوا د پکتیا د صنعت او سوداګرۍ ریاست مسؤلین وایي چې اوس مهال د پانګوالو او شتمنو لخوا په فابریکو او کارخونو پانګونه ډیره شوې او دوی هم په دې برخه کې هغوی سره د اسانتیاو په برابرولو کې مرسته کوي. د پکتیا د صنعت او سوداګرۍ رئیس مولوي امداد الله ویل
ان شاء الله خلک دې تلیوالتیا ورس پورې زیاتوي چې دا کار د فابریکو برخه کې تولید ته زیاته پاملرنه وکړي او ان شاء الله دې موږ دغه کوشش ته چې ان شاء الله راتلونکي کال به د دې پیسو نور هم لوړ.
په پکتیا کې نجاران او د فرنیچر او د کارخونو مالکان دا سمه حال د دې برخې په کاروبار کې د نسبی خواري خبره کوي چې دا مهال په دې ولایت کې د زنغوزه یو د پروسس او برخنا د مزو د تولید د فابریکو په ګډون په بیلابی د برخو کې 500 لوی اوړي کارخونی او فابریکې فعالیت لري. اقتصاد پوهان وړي کارخونی هم د کورنۍ په اقتصادي پیاوړتیا، د کاري فرصتونو په ایجاد، د وارداتو په کمولو او د توکو د نرخ او کیفیت په ښه کولو کې مهمه بولي او زیاتوي دا د کورنۍ او هیواد د اقتصاد په پرمختګ کې مهمه ونډه لرلی شي.
دروژي رنگونه
نوم مساده د کابل ولایت زمينه هي اوسیدونکو یم. اذان چې وشي روزه پیرکی یا بولانی باندې متو، بیا د منځنه منځونه کو، د منځونه ورسته بیا موږ مکمل افطار خورو.
سلامونه وړاندې کوم د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته. نسیم نواجم د کندهار لسن ولله کول سالي څخه. روزه خو قربان سم شایسته روزه ده، خو دلته زیات مغاتی وغټ مشکل چې دغه دادی چې غربت زیاته، بیکاری زیاته، د فقر او نشتی زیاته ده. نو د دغه یو مشکل سره د خلک لاس او ګریوان دي. بلکې نو څنسته روزه ډیره شایسته روزه ده، موسم بالکل برابر دي، نه ډیره ګرمي ده او نه ډیره یخني ده. باید وکړي چې پر تاسو هم په خیر باندې.
اکبر خان مزم د کابل ولایت څخه د ازادۍ رادیو تن مینوال. روژه روژه واز داسې نه چې مونږ خالی خوراک او سکاک پکې بند کړو. روژه کې باید مونږ سترګم باید روژه وسیږي، غوږونه هم روژه وي، خوله مو باید روژه وي، او څومره چې کولی سو عبادت پکې زیات وکړو، صدقه ورکړو، د قرآن کریم تلاوت وکړو، ذکر رازکار وکړو.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی کارکونکو ټولو ته سلامونه وایم. الحمدللہ روژه خو ډیره ښه روژه ده، ډیر د خیر روژه ده، ډیری لنډې ورځې دي، ډیره شپه خیر روانه ده، انشاءالله مشکل نسته.